سلامونه او ستوري مسې وخت د ماجیګر څلور بجې سوینند جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې خبرونو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او ملک مرزاده هرکلی کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او په دومنی مای کې درته اونیز پروگرام حجره لرو چې نن د شینوارو د ننګرهار د شینوارو د سوالی په اړه ده. خو په پیل کې به ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې دوه وروسته غنن له هوا د بهر علاج لپاره تللی. پولیس وايي په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او کمانډر وژلې دي او د اروپای ټولنې مشران د پناه غوښتونکو کډوالو بحران پاړه په یو موقف متفق شوي دي. تفصیل: دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی دی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه وروسته غنن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تر څنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړ او حکومت ورته له هیواد بهر دتلو اجازت ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون مشال ریډیو ته ویل له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یوه مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
خبری درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمي دعوت ورکړه نن دغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضریږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د شوال زوی سید کی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی چې پکې یو پوځي کمانډر وژل شوی او یو کپتان ژوبل شوی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواری منلې ده. ملغه د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو مهم کمانډر یې وژلې دي. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبریالانو ته ویل چې د یوې کاروایي پر مهال یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو مهم کمانډر وژلې دي. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو سل ویښته اهلکارو او د بوري مسلک د 1400 کسانو په وژنه کې ککړ وو. تر اوسه دغه وسلواله ډلې د پولیسو دعوې په اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستانی پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اوه سرتیري وژل شوي وو. د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي پاکستانی پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید پلټونو کې مرسته وکړي. هغه په هغه برید کې هند په هغه برید کې یو پاکستانی میشت اسلامي ډله جیش محمد زموار بللې و چې له قبلې د دغو دوو گاونډو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې وزنډېدلې. سوراج دا سرګندونه په نیپال کې د سیمایز کانفرنس تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم بارنو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدنه وروسته وکړي. سرتاج عزیز ویل تمه ده چې د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه پاکستانی او هندي وزیر اعظمان په واشنگټن کې ویني. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی وو. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په دغو سزاګانو کې چې د جیل او جرمي تورونه نه دي شامل تر اوسه نه دي اعلان شوي. خو د دفاع چارو وزارت چارواکو پرون اسوسییټډ پریس او ایف پی خبري اژانسونو ته د دې خبرې تصدیق کړې. د انضباطي کاروایي د هغو پوځي پلټونو وروسته شوی چې د تېر کال د اکتوبر په 3مه په کندوز ولایت کې هسپتال په نښه شو چې پکې ناروغان او ډاکټران وژل شوي وو. په برسلز کې نن د اروپای ټولنې مشران په دې راضي شوي دي چې که ترکی د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور رعایتونه به ورته ورکړي. دا خبره د ترکی او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو وویل هیله من دی چې له اروپایي ټولنې سره د مسلې هواري په اړه یوه شریکه لاره پیدا کول به ممکن شي. خو داوودوغلو د اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې یورپ ته د کډوالو د تګ مخه نیولو په مقصد انکرې ته دغه وړاندیز ورکول د سودا پر ځای یوه بشري مسله ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د اتحادیې صدر او مشر منځګړي ډونلډ توست ته واک ورکړی چې له ترکیې سره هغه معاهده سرته ورسوي چې له دغه هیواده یونان ته تلونکي ټول کډوال به واپس انکرې ته لیږل کیږي. د دې په بدل کې به اروپایي ټولنه له ترکیې نه ټول شامي کډوال قبلوي. هغلته د میشتو کډوالو مرستې لپاره به ورته 6.6 بلیون یورو ورکوي. په اروپایي ټولنه کې به د انکرې د غړیتوب په اړه مذاکرات تیز کړي او د ترکیې وګړي به له ویزې بغیر د ټولنې غړو هیوادونو ته د سفر سهولت ولري. د دغه معاهدې په اړه لا د ترکیې موقف واضح نه دی. د بشري حقوقو د سر ډله هیومن رائټس واچ وایي روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د شاملولو وروسته په دوو کالو کې هلته د یرې او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. د مارچ په 13مه د نیویارک میشتې ډلې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي، د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده. په دغه رپورټ کې په روسي انتظامیه دا تورونه هم لګېدلي دي چې په کرایمیا کې د تاتارو سره چې هلته یو نسلي اقلیت دی بدسلوکي کړی او ولی دی. دغه اقلیتي ډله د روسي قبضې په کلاوه مخالفت کوي. هم نن د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریدریکا موګرینی دا خبره تکرار کړې چې په 28 هیوادونو مشتمله ډله په روس کې د کرایمیا ورګډېدل تسلیموي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.53 روپۍ او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 2.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 14، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان په خوانی پوزي ولسمشر جنرال مشرف د سپریم کورټ د فیصلې او د حکومت له طرفه د هیواد د باندې تلو د اجازه ترلاسه کېدو وروسته د علاج لپاره دوبۍ ته رسیدلی دی. یو کارپو
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو الته موږ ګورو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه الته سیاسي سرگرمۍ کې لګیا دی کیږي او هغه لګیا دی د خپلې پارټۍ اجلاسونه راغواړي.
په پاکستان کې مذهبي ګوندونو د پنجاب اسمبلی له لوري پر ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه منظور شوی قانون رد کړی او د مذهب ضد یې بللی. خو د ښځو د حقوقو فعالان څه وایي؟
مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
او په حجره پروګرام کې نن د ننګرهار شینوارو ته ځو چې د کلي یو اوسیدونکی وایي باید خراب امنیت له پرمختیایي پروژو سره ونه تړل شي.
نه تر دې هدم نه ده سم چې وای چې بیخي د استنادي دیوالونو د جوړېدو لپاره د بندونو د جوړېدو لپاره یا د چاګانو د کیندلو لپاره د امنیت پورې کم تړاو نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف له هیوا د بهر د سفری اجازه تر لاسه کول وروسته د متحده عرب اماراتو دوبی شهر ته رسیدلې دي. د تیری چرشمې پر ورځ پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم له هغه فهرسته لری کړ چې له هیوا د بهر روان دي د سفر بندي سو. خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تېر ورځ حکومت مشرف ته له هیواده بهر د تګ اجازه ورکړه. د جنرال مشرف وکیلان وایي هغه د درملنې لپاره تللی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستون سي. نورحال رابع اکرم خان راکړي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه تر لاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړې وو او د ای سی ایل ننوم خارجېدو د سین صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سین صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړې وو، خو وفاقي حکومت د سین صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړې وو. دوبۍ ته روانېدونه مخکې پاکستانی مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخوانی پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخوانی پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپل مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي، که انتظامی وي او که سیاسي، خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
وزیر دی وی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوري کی او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخوانی پوځي ولسمشر تک سره مهم مقدمه د ځنډ ښکارې دی شي. مشالډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمن خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه و چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخوانی پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹھیک روغ جوڑ دے اور اغل تا سیاسی سرگرمی کے لگیا رکھی گئی اور اغل لگیا رے خپل پارٹی کے جا سنا را غواڑی نو دا ذکری دا دے دا پار یو یو لار جوڑو لو چے دا ثابت کی چے گنے اگر ډیر زیات مریض دے اور ډیر زیات تکلیف کے دے اور اگر پارا پکار رہے چے اجازت ور کرے چے اگر دنگو نمبر دے لا یا پار لا چے نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چے دتی شات اب سنا سے مفاہمت وی سنا سے فشار وی تو حکومت بانے چے اگے پرانا کی حکومت کا فیصلہ ہو کہ اگر تے نمبر نمبر
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2014 کې اچولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د ډله ډلې او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د ډلې مشرۍ د ډلې مشر له د مشال ریډیو له افغان څانګې سره په خبرو کې په سرګندونو کې هلمندي وښودله چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسېدلی شي. اجملان نور حال راکوي.
محمد امین کریم چې د محل په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشر کوي، ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبري اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالی شورا په دې ورستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو ار بیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلی کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې لوګ دی مودي راهیسی غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی سل موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسه رسمي په لاس راځي. موږ جوړو په راتلونکي ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورسیږي ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو یې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یو مسوده لمخ کې چمتو شوی او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پر مختلفه مسوده جوړه ده، وایي سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د سول دې دښمنان دي هم په اوکي هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا سول دې دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډیر خلک ناجایز استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حزب او د سولې د عالی شورا یو ګډ هیئت په پردي مسوده چې د پوینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو لپاره سره د دوی وسلوال فعالیتونه دریدلې کڅنګه خغلی کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کوله وس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د افلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللې شي د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لوی ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پایل ته غاړه نه دیخي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې لمخکه خو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لورې پاتې شوه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یويش په لنډو صفو 2013 14,500 1,390 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د پاکستاني فوج او طالبو سوالو ترمنځ په نشته کې د پوځ ځنګړي ځواک یو کمانډر وژل شوی او یو بل پوځي افسر ژوبل دی. د سیمې چارواکي د پیشي تصدیق کړی او ویلي چې مرګ ژوبل تیر ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شو. بل خو وسلوال ادعا کوي چې تر لسه زیات پوځیان وژلي. نور حال له سیمې د مشالې خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو او شمالی وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو په خلیوکو او وی ویل چې دغه پیخه 13 ورځ ماس پیخي نوروز ته شوال زوی سیدګی سیمه کې شوه. دوی ویل ژوبل شوه سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوه او ژوبل شوه سرتیری یې سویلی وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز 9 ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکری وسله والی ډلې ویان عبد الله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دا وایي وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو. خو دولتي چارواکي د وسله والو دغه داوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. سوبر زوړاندې هم مسعود طالبانو ویان اعظم طارق هم د غلطا په امنیتی سرتیرو د برید داوا کړې وا او ویل یې ول چې ول سرتیری په دغه برید کې وژلی. خو دولتي چارواکو د دوی دغه داوا هم رد کړې وا. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضربیاز و عملیاتو اخری مرحله اعلان کړي چې د غلطاوز د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدو نه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبريالانو په تګ باندې زلوجه کار معلومات مخې ته نه راځي او وخت په وخت د غلطادان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوي کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شو.
د کراچی پولیس چارواکي وای په شار کې د عملیات پر مهال د داعش وسلوال ډلې یو مهم کمانډان وشل دی. د کراچی پولیسو مشر مشتاق مهر تیر ورځ خبرالان تور چې وشل سوې کس د پولیس او رینجرز د یو سلويشت الکارو د بوهري مسلک د دالس کسانو په وجن کې لاس درلودلی. د نوموړي په وینا د کمانډان لومړی د القاعده برصغیر څنګه سره یو ځای خو په دا ورستوي کې په داعش وسلوال ډلې کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال کراچي د مشالې خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساس ادارو په وینا د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې څه لویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه یې جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاق کی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندګلو لرله او د سر قیمت یې سندھ حکومت 25 لک روپے ټاکلی و. د نیول وروستو په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان 100 کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مکله د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالې ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی و او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه څه واضحه پالیسي نه لري.
کوم څیز خالص ګزار نه کړی تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کړو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکری نظریاتی همدردی لري او په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي. نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته په وخت کې وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې وبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې لړکې په پښتون میشتو سیمو کې د توانایي پر یکې یوې پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دوی په وینا وفاقي حکومت دې په ټول ګوندیزه غونډه کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي او سیاسي ګوندونو ته هم په کار دی پر حکومت په دې لړکې فشار واچوي. بلخوا پښتونخوا ملي پارټي او عوامي نېشنل ګوند وایي چې د وفاقي حکومت پر یوه وعده هم باور نه لري او هله به یې تسلي وسي چې پر غربي لاره کار پیل سی. نور حال په دې رپورٹ کې
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقي حکومت د ټولګوندیز غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلی وو چې نه صرف اړومبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولای شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپل ایوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو لپاره کار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پوره کړي.
چې د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو سمره اعلان نو شو یو شی خو راته وخی چې د کریډو په حواله سره خیبر پښتونخوا فاټا یا بلوچستان ته ملو شوي. که ملو شوي موږ پوه کې او که نه دي ملو شوي نو غلي ولې زموږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټي لږ ایمان تیر کړي. دا هر څه ګټلی شو څنګه د تاکوټ د هیوینې په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده. دا د کریډو د پاره نه ده اغستې شوې. زموږ حکومت دا ورته ووایي چې دا تر هغې پورې نه در کوم تر څو پورې چې زما سره شوې ټولې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په ایوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ سینیټ د سټینڈنگ کمیټي میټینګ حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل خبر ورته وړاندې کړی ده چې د غربي روټ څخه هایوې جوړه ده. دا د فیزیبلټي رپورټ هم ورته وړاندې کړی. هیڅ جواب نه. اکبر سوال دا و چې تاسو د 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړ د نو سو بیانونه ورسره ریلوی غمر توریسته یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړ مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط فهمي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې با په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وای چې په 13 ټول ګوندي زغونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کوم وعده کړی دي هغه به پرې عملي کوي
ټول پټه را یو ځای شو او په خیره کې دا فیصله شو چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي دې سپیک لپاره چې څومره مکه اخیستل دي چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورول ته بندوبست کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټې کې د ممبر یم نو ما ته پته ده چې په سیپیک باندې کوم کار شروع دی نو هغه هم د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشت کې به مکه واغست ترې شو دی سیکشن 4 اوس په لو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دی کار شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار په نتی جوې سم پنې شي
یاد دی چې د 13 کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو ساتنې بل تر منځورېد وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغو ګوندونو نیوکې بې ځای ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نور صوبو کې د هم د ښځو لپاره دا ډول قانون جوړ او عملي کړل سي مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غږ کوي چې د ښځو ساتنې قانوني مسوده دې بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره دې نوې مسوده جوړه کړل سي ځکه چې په خبره دا بل له شریعت سره په ټکر کې ملیحا مرزاده په دې اړه رپورت جوړ کړی
په دې وروستیو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړی دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو سرګندونو لپاره د نهې پورس په لاهور کې راغون شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګا د خپلو حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خر او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګا د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بزي او د چا خلاف د تشدد پور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار بلکل تباہی دا
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس الاخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل لے
تشدد خمو ہم خلافیو خزو بانے جکم ظلمونو کی مون دا غی مزمت کو مون آغی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشره مسلط کول نه غواړو
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بے ځای ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانين جوړول پکار دي په دې اړه د اورت فاونډیشن سایما مونیر وای چې نه یوازې قوانين جوړولو بلکې پاغه عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پر دا قوانين نه پاس کیږي دا کورنې وحل تکول کورنې تشدد چې د دې مخنیوي نشي کیږي د خبر پښتونخوا کې کوم قانون دی اغم تلو اسلامي نظریاتي کونسل د اوس واپس راغلی او ځینې خبرې د سیبي چې دا غي زیات اعتراضات نشته
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یو بل مبارزه شاهده شاوای
کوټوک یو لا جوړي چاغی ته لک ډیر پکور کې دنه تحفظ ورکي چې هغه بسوک وهاله ټکولې نشي هغه سر بسوک ظلم نشي کولې نو هغه کې دی ولې رکاوټ اچي مذهب کو د ټولو نه مخکې خپل حقوق خوځتا حقوق ورکړي نو دې څوک دې چې منه کوي.
د نهه پورس په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د رواني میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړ شوی چې د بل ته دې بیا کتنه وکړي. کنه وینو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
دوا ملیحا مرزاده اوس هم څلورنیمې بجې سوي دي. ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلي چې په نوموړي د سفري بندیز لري کې د وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سهولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د 3 کالو سفري بندیز لري کړی او حکومت ورته له هېواد بهر د تلو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم په دغه خبرو اترو کې د اس پی اسلامي ډلې د وقف مشري کوي. پرونی مشال ویډیو ته دا خبر ورکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژل دی. په دې اړه د دغه وسلوالې ډلې سند ویلې. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ هغه لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایی کړي چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو او هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړي. د تیر کال په غبرید کې 240 کسان وژل شوي وو. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي دي چې که ترکیې د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیې او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. د بشري حقوقو د سارډله هیومن رائټس واچ وایي روسي انتظامی د کرایمیا ټاپو وسمه له ځان سره شاملولو وروسته په 2 کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. د مارچ په 13 د نیویارک میشتې ډلې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي د خلکو راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده څخه اورې دی. یو سم لژمنې سره سم اونیز پروګرام حجره وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی پازو مطابق
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال راډیو د اوجری خبرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربې يم. نننۍ اوجره مو د افغانستان د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې جوړه ده. د شینوارو ولسوالۍ چې په غنیخیلو هم مشهور ده، لجلال آباد نه تورخم لور ته په 15 کیلومتر کې پرته ده. دغه ولسوالۍ سوار لس قریې او 2 بازارونه لري چې یوې د مارکو او بل هغه د شیرګړ په نوم دی. په سوار لس قریو کې مشهور هغه د شیرګړ، غنیخیل، سیاچو او ګولایی دي چې د نفوسو شمیرې شاوخوا 250,000 تنو ته رسیږي. د شیرګړ په نوم پکې یوه مشهوره او تاریخي غونډۍ هم شته دی او د غازی امان الله خان له وخت نه تر دې دمه پکې د یو غونډ په نوم یو عسکری قشله هم پرته ده. دغه ولسوالۍ خلک لکه د نورو پښتون میشتو سیمو په څیر دود دستور لري، خو قومي تړۍ د شینوارو لیر او د شینوارو تیګه ده چې ډیر مسایل په خپلو روایتي جرګو سره حلوي. په دغه اوجره کې څو تنو کلیوالو سره ناست یم او له دوی سره د دوی د کلیو په ستونزو خبرې کوو. وروره، تاسې اول خپل ځان راوپیژنئ او بیا راته دا ووایئ چې ستاسو په کلیو کې انکشافي شوراګانو کارونه کړي او که څنګه؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو د راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. شمشاد عمر شینواره یم، د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی.
بلې، انکشافي شوراګانو خو زموږ په ولسوالۍ کې او په سیمه کې ډېر زیات کارونه کړي دي، لکه په شیرګړ کې کوڅې ویالې پخې کړي دي، لی په عمومي زموږ په اصطلاح باندې خوړو ته ویو چې د بره مخه د چین ولسوالۍ نه همداسې راغلی دی، د غنیخیلو په سیمه کې تیر شوی دی. د دې سره یې استنادي دیوالونه جوړ کړي وو، انکشافي شوراګانو بندونه یې اچولي وو د اوبو د خېژولو دپاره، تر څو سیمې په خړوب کې د پټي په خړوب کې د هغې کیفیت خنو کڅه د انکشافي شوراګانو ستونزه وا یا پاغي کې فساد او یا د دې فیسې کمی وي خود دې ستونزو په اساس باندې اغه استنادي دیوالونه او کمی پروژې چې تل تطبیق شي وي داغوی کیفیت خنو او څنیم غړي وي نو اغه د منځ ته لی تخریب شوی دی ورسره په څنګه په دې نږدې 2-3 کلونو کې یو غټه ستونزه چې د شینوار ولسوالۍ ته راځي د امنیت په بنیاد باندې چې موږ هر څومره غوښتنی وکړو دلته بیت کارونه وشي خلک دا بهانه نیسي چې هلته امنیت نشته دی
یعنی دا سمه ده چې ستاسو په سیمه کې امنیت نشته
نه تر دې هدم نه ده سمه چې وایي چې بیخي د استنادي دیوالونو د جوړېدو لپاره د بندونو د جوړېدو لپاره یا د چاګانو د کیندلو لپاره د امنیت پورې کم تړاو نه لري دا د عوامو خلکو لپاره د عامو خلکو د ژوند د سهولت لپاره دا کارونه کیږي
تاسو چې دغه د سربندونو ستونزه یاد کړله دا د استنادي دیوالونو د کیفیت خبره مو کړه چې اوس د منځ تللې دی او یاد چې لاري کوسې درته پخې شوی به اوس بیرته پر نړیدو دی د دغه د بیا رغونې لپاره تاسو د سیمې لول سوال سره او د ولایتي چارواکو سره شریکی کړي د خپل ستونزې کسنګ
او د غنیخیل ول سوالې یا د شینوار ول سوالې مربوط چې کمی ټول یارلخیز ستونزې که د امنیت په بنیاد دی یا د استنادي دیوالونو پرمختیایي کارونو دا موږ بار بار د والی صاحب سره کمې زمونږ ځوانانو چې کمی ناستې کړي دي د والی صاحب سره هم دا موضوعګانې شریک کړي
مشال ریډیو غواړي چې ستاسې ستونزې چارواکو ته ورسوي څه غوښتنه لري
یوازینۍ غوښتنه هم د ولایتي چارواکو د محلي چارواکو څخه دا ده چې زموږ د سیمې دپاره پرمختیایي کارونو باندې لږه چټکتیا وکړي استنادي دیوالونه چې نوي یا ویالې نوي جوړې شوي هلته کافي زراعت ته د اوبو لاسرسی اوبه نه رسیږي چې اوبه ونه رسیږي هلته زراعت د ستونزو سره مخ کیږي نو عمده غوښتنه مو دا ده چې هلته پرمختیایي کارونه په شینوارو کې شینوار ولسوالۍ کې امنیت جوړ دی پرمختیایي پروژې تطبیق کېدای شي
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو د اجرې خبرونه ده او د نننۍ اجرې کوربه زباز محمد عبیدیم دا اجرمو د شینوارو ولسوالۍ کې جوړه کړې ده چې اوس یو ورور ته مخامخیم دی بره ته په خپله سیمه کې د روغتیایي وضعیت په اړه باندې وغږیږي
نوم مې عزیز الله دی تخلص عزیز کوم د شیرګړ نوابات کری اوسیدونکی موږ یو عمومي روغتون لرو مرکزی چې هغه د غنیخیلو د روغتون په نوم دی بیا یو بل روغتون موږ هم لرو فرعي دی خو په دې دواړو کې کوم ډاکټران چې دی هلته چې کوم پرسونل دی کوم کارمندان چې دی کار چې کوي تر ډیره مسلکي نه دي هغه ډاکټران چې هغوی ته مریضان ورځي په خر ډول یې نه دي لیدلي پخوا همدغه ډاکټران نو دا اوس چې دی هغه به تقریبا تر شپږ زور پورې مریضان لیدل خو اوس دغه روغتون د میاشتې دوی درې زره کسان ګوري د دوی تعداد نه دی زیات شوی خو دوی ته دوام هم داسې کم ورکول کېږي هغه ستونزې چې په دغه روغتون کې موجودې دي تر ډیره په دې باندې سیتامه د عامې روغتیا ریاست خبر دی تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ته خپله پته ده چې په هغه سیمه کې حالات ښه نه دي کلته یو عاجل ناروغ دغه روغتون ته لاړ ویوړل شي د هغوی سمه تداوي نه کېږي
زما د معلوماتو د مخې د غنیخیلو روغتون چې تاسو یاد کو په دې کې لکه لوی روغتون دی او د مریضانو د پاره پکې د داخلي په خاطر باندې چپرکټونه هم چول شوی دغه به سو چپرکټ ولري او په دغه روغتون کې څومره ډاکټران دي
تقریبا لشل نه زیات دغه دوینه لري بسترخونی په دې کې کزيات کټونه شینو څلوي نور الته وسایل ډیر کم دي هغه وسایل چې هلته دي هغه په نشتی حساب دي د مریضانو صحیح تداوی نه کیږي ساحه ډیره غټه ده تر ټولو لوی ستونزه بیا د چار دیوالۍ هم د چې الته چار دیوالۍ مغوې نه لري خو په دغه روغتون کې د دوا او امدارنګ د مسلکی استادانو دغه لوی ستونزه چې خلک ورسره لاس وګریوان دي
اوس مو تازه غوښتنه سده
عامې روغتیا ریاست نه مو غوښتنه داده دوی د یو ورځ راشي د ورسې ټیم دی راولېږي که خپل نشي راتلی یو څوک دی راولېږي دوی د هغه حال هلته وګوري چې د ورځې څو مریضان دوی ګوري
مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د اوجرې خبرونه ده او باز محمد عبیدیم له ځوان سره خبرې کو او د تدا پختنه مخ تک دوچی ستاسې په لسوالې کې د معارف وضعیت څنګه دی؟
زه سلیسا سادات یم، د شینوار ولسوالۍ د شیرګړ د کلی اوسیدونکی یم. مونږ د پوهنې په برخه کې د نور سیمو په څیر هم ډېر زیاتې ستونزې لرو. مونږ په شینوار ولسوالۍ کې درې دېرش ښوونځي لرو چې د دې درې دېرش ښوونځیو نه اتلس ښوونځي سرپناه لري. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. بله، مونږ شپږ ښوونځي داسې لرو چې په هغه کې یو استاد دی، یعنی مونږ د استادانو د کمبود سره مخامخ یو. او تر ټولو مهمه ده چې مونږ مسلکي استادان نه لرو.
د دغو ستونزو په وړاندې ستاسې د کلي مشران یا تاسې په خپل کله د ولسوالۍ په چوکاټ کې د پوهنې مدیریت سره او یا دا چې د پوهنې د ریاست سره دغه ستونزې شریکې کړي دي؟
بالکل، زمونږ مشران څو وارې د ننګرهار والي صاحب ته ورغلي دي، هغه سره خپلې ستونزې شریک کړي دي، د معارف له مدیر سره ستونزې شریک کړي دي. یو څو موده وړاندې مونږ خپله د ننګرهار د نوي والي سلیم خان کندوزي سره هم مونږ ځوانانو دغه ستونزې شریک کړي دي. مونږ ځوانان هلته ورغلو ولایت ته، د معارف رئیس هم هغې راوستی او معارف رئیس زمونږ د غوښتنو او پښتنو لپاره هلته مونږ ته حاضر کړی وو، خو مونږ ستونزې خپلې شریکې کړې هلته، مګر د حل لپاره تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د معارف لپاره چې نوی نصاب کتابونه چاپ شوي دي، ډېرو مکاتبو ته نه دي رسیدلي. ستاسې مکتبونو ته رسیدلي؟
د اووم سیم نه تر نهم سیمه پورې مونږ ته کتابونه تر اوسه نه دي را رسیدلي، چې مونږ د دې کتابونو سره د نشتون سره او د کمښت سره مخامخ یو. زمونږ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت چې دی، هغه له اووم سیم نه تر نهم سیمه پورې کتابونه بیخي لري، نه هلته نه دي رسیدلي.
تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې شپږ ښوونځي مو یاد کړل چې یو یو معلم پکې دی، نو دغه یو معلم شپږو ښوونځیو ته څنګه رسیدګي کولی شي؟ په دغه برخه کې تاسې د خپلو ښوونځیو دپاره د معلمینو غوښتنه کړې؟
د ننګرهار د ټولو چارواکو نه مونږ غوښتنه کړې ده چې مونږ بغیر د دې چې مونږ سرپناه لرو، د مکتب لپاره تعمیر نه لرو، هلته استادان هم نه لرو، بیا داسې مکتبونه چې هلته تقریبا تر درې سوه څلور سوه پورې شاګردان دي، د هغه لپاره مونږ یو استاد لرو په شپږو مکتبونو کې. او یو استاد هیڅکله نشي کولای چې هغه کنټرول کړي، نو بنا ان یعنی دا یو لویه ستونزه ده. زمونږ کوم زده کوونکي چې دي، هغه په ښه ډول باندې زده کړې نشي کولای.
خا اوس چې د مشال ریډیو لخوانه ستاسي ستونزي د دغه ځای له چارواکو سره شریکيږي، څه غوښتنه لري؟
زمونږ غوښتنې دا دي چې مونږ باید دغه اتلس ښوونځیو لپاره چې مونږ سرپناه لرو، دې لپاره مونږ ته سرپناه جوړ کړي، زمونږ تعبیرونه جوړ کړي، ځکه اوس موسم هم ګرمېږي لري وروسته د دې نه مخکې، خو په یخ موسم کې هم گزاره وشو، خو اوس موسم ګرمېږي، خو تر څو چې رخصتي راځي تر هغې پورې هوا ډېره زیاته ګرمېږي. یعنی د سره لمر لاندې زمونږ زده کوونکي ناست وي، چې دا ډېره غټه ستونزه ده. یعنی مونږ د ټولو نه مهمه زمونږ لپاره د ښوونځیو سرپناه ده، چې زمونږ لپاره د ښوونځیو سرپناه جوړ شي. بله مهمه خبره دا ده چې مونږ د ښوونکو له کمښت سره مخامخ یو، که زمونږ لپاره ښوونکي نوي ښوونکي او لا ډېر ښوونکي راولېږل شي زمونږ ولسوالۍ ته، دا زمونږ لویه ستونزه ده. او تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې زده کوونکي کتابونه نه لري. د اووم سیم نه تر نهم سیم پورې مونږ کتابونه نه لرو، نو مونږ د معارف له ریاست او د ننګرهار چارواکو هم دا ډول د پوهنې وزارت نه غوښتنه کوو چې د غزمون غوښتنې واوري، زمونږ ستونزو ته د پټه کې کړي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمن اوریدونکو، اوس یو سندره اورو او بیا بیرته د حجرې خپرونې ته راګرځو او د کلیوالو ستونزې له چارواکو سره شریکوو.
دپری وتو دیوالونو شورایا چی، دباران تاسکی چی گنشی گورایا چی، دباران تاسکی چی گنشی گورایا گورایا، دپری وتو دیوالونو شورایا چی، دپری وتو دیوالونو شورایا چی، دباران ساس کی گنشی بورایا شی، دوباران ساس کی گنشی بورایا نوی پیزار مات سوڑ پیزار دخ پلی مورایا
مورایا چی دباران پاراس کی چی گنشی خورایا چی دباران پاراس کی چی گنشی خورایا کاروان باندل زام چی کاروان مخکین زی کاروان بس پوڑان دی لارشی آران مخکین زی مونگ کدا سی او بل وجنونو یقینو ساتا چی جہنم تباز مون ہندوان مخکین زی ورزا 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 د دغا پیرا موریدی تهم کار خود مرد گوری د موریدان مخی نزی مدیشوی تیرے د فرحاد و شیرنی قصدی دی او تا خاوري شو زمونگا داستان مخکین
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د شنوارو لسوالی چې د غنی خیلو په لسوالی هم مشهور ده د دغه ځای د خلکو ستونزي مو واوریدلی د کلو د پراختیا په برخه کې هم ستونزي لرلې زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونی او پراختیا ل رئیس خاغلی صفت الله شرفمل سره ناستیم د دوی مختابه اغه یو ستونزه ګدو چې کلیوال ترینه شکایت لري رئیس محترم د دوی ډومبۍ ستونزه ده وی چې تیرو کلونو کې چې کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې یاد ملي پیوستون په چوکاټ کې دوی ته استنادي دیوالونه جوړ شوی اغه اوس کاملا نړېدلی دي د بیا رغونو غوښتنه کوي
دغه پروژه د پاره تاسو ته تر معلومه ده چې جناب وزیر صاحب ننګرهار ته سفر درلود او د کارمندنې پروژو اغاز د ننګرهار نه وشو چې په شپږ سوالیو کې مونږ درې سوه درې اویا د کارمندنې پروژې لرلې اوس د هغه د مقام د وزارت سره زمونږ دغه خبره شریکه کړې ده چې د شینوارو د لوی ولسوالۍ یعنی په ننګرهار کې د دیارلس ولسوالیو دپاره مونږ ته د کارمندنې باقي پروژې هم راکړي چې دغه پروژو په ترڅ کې دوی کولی شي چې هر هغه تخریبات چې د دوی په پروژو کې راغلي دوی په خپله کولی شي چې خپلې پروژې چې دا چون د کارموندنې پروژه ده او د کارموندنې په بخش کې دا د هغه پاتې حفظ مراقبت او کارموندنې هغه پروژې چې د کار نه پاتې دي زیانمنې شوي دي په دغه نوې پروژې پې نه کېږي هماغه زړې د ملي پیوستون پروژې چې په دویمه مرحله کې شوي په اوله مرحله کې او په درېیمه کې که شوي دغه پروژې به دوباره په دغه پیسو باندې جوړېږي نو انشاءالله چې امیدواري ده چې زموږ د وزارت مقام هم دا غواړي چې د شینوارو لوی ولسوالۍ ته کار وشي او د هغوی یو خاصه توجه لري چې دغه د شینوارو ټولو ولسوالیو ته د دوی د ملي پیوستون د پروژو د چې کومې تخریب شوي دي د دې لپاره دغه د کارموندنې پروژې ولرو انشاءالله چې موږ به تر ډېره کچه پورې دغه ستونزه راکمه کړي
بل دوی وایي چې په بېلابېلو کلو کې چې داسې سړکونه دا واړه واړه سړکونه رغول شوي او یا داسې واړه واړه سربندونه جوړ شوي وو کروندې دپاره او تر څنګ یې کوڅې پخې شوي وي هغه هم تخریب شوي څه فکر کوئ په همدغه ستاسو وړاندیز چې وزارت ته دی په دغه بودیجه کې به دا هم بیرته ورغول شي او که څنګه
بالکل کومې پروژې چې ضرورت د دې وي ورته چې هغه دې ورغول شي عمل منفا پروژې وي که هغه د ملي پیوستون نه شوي وي که بهتره ده که د نورو پروګرامونو نه وي انشاءالله هغه هم په دغه کې رغول کېږي هغه پروژې چې په دغه کې د هرې شورا سهم تقریبا تر لسو زرو ډالرو پورې دی چې شپږ لکه او څو شپېته زره افغانۍ کېږي چې دلته که چېرته پروژې تخریبات زیات وي دوه شوراګانې هم کولی شي چې سره یو ځای شي او یو پروژه
د شورا په اړه دې وویلې هغه وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې پراختیایي شوراګانې چې موجودې دي په ولسوالۍ کې تک کار یې نه دی کړی د دوی د دعوه سمه ده
په د دوی د ملي پیوستون پروګرامونه چې دي د اکثره خپل سایکل لري خپل مرحله خپل دوران د شینوارو په لویو ولسوالیو کې د 2015 کال راهیسې د ملي پیوستون پروګرامونه شروع شوي دي چې هغه په خپلو هر مرحله کې تطبیق شوي دي دا واقعیت دی چې د دوی به دا پروژې دوه کاله مخکې خپل اخلاصي کړي وي یو کال مخکې خو دا ورسره تر ډېره حده زه په دې نه منم چې د درو بابا په ولسوالیو کې د نازیانو په ولسوالیو کې د غنیخیلو په ولسوالیو کې د بټیکوټ په ولسوالیو کې دې کې زما د ملي پیوستون پروګرامونه اوس هم روان دي د ملي پیوستون پروګرام په غنی خېلو کې روان دی. د برک د همکارۍ موسسه د طریقه دا ادعا چې یعنی دوه کالو کې دوی ټک کار نه دی کړی دی، دا ادعا به تر ډېره حده نه به وي کړی، خو په کافي اندازه کار به نه وي کړی، مګر کار شوی.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د غنی خیلو ولسوالۍ یا د شنوارو ولسوالۍ د خلکو بیلابیل ستونزې واورېدي چې په هغه کې یو هم د غنی خیلو په روغتون کې د ډاکترانو د نشوالي کموالی ښیي. له نیکه مرغه زه د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي اغلی ډاکټرې مقدسی میراج سره ناستیم او د دوی هغه ډومبۍ ستونزه ورته مخته ږدو. ډاکټر صاحب، د غنی خیلو یا د شنوارو د لوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په هغه د ولسوالۍ په مرکزي روغتون تون کی د ډاکټرانو کمی دی او بیا د داسې ډاکټرانو کمی دی چې یعنی خورتیا نه لري.
البته دی باندې موږ اگایو چې د غنی خیل روختون کې موږ یو د جراح بس کمبود لري او یو د ولادي نسایي متخصص بس کمبود لري، سره د دې چې دغه پروګرامونه د تطبیقونکي موسسې په واسطه باندې په مخ وړل کیږي. خو بیا هم موږ په دې کې ډیر هلې ځلې کړي دي، د زنانه ډاکټرانو سره ډیر کوشش کړی دی چې کدوې څوک حاضر شي چې غنی خیل روختون تلاشی ډیر شرایط او سہولتونه البته موږ ورته وړاندې کوو. خو په تاسف سره دغه د خار اوسیدونکو کوم متخصص ډاکټرانی چې دی دوی نه غواړي چې تلاشی اول ته موږ اوس یو زنانه ډاکټر فعلا لرو، خو په تاسف سره هغه تخصصي هغه نه لري، تجربه نه لري په ولادي صحیح بخش کې، مګر بیا هم تر سن اساس په حل ده. خو دې په خاطر باندې موږ ډیر کوششونه کړی دي او اعلانونه مر وخت پر کړی دي، او موږ بیا هم ساس د رادیو د لارې هم اعلان کوو که هر څوک واجد شرایط یعنی متخصص د جرایی یا د ولادي نسایي په خې امکاناتو سره هلته ورته وظیفه ورکول کیږي. دا بیا هم زموږ د راډیو د تلویزیون او د اکبر د سایټ نه او د ډېرو نور رسنیو د لارې موږ اعلانونه ورکړي. بیا هم تاکیدو که څوک حاضر راشي چې موږ ورته وظیفه ورکړو. البته یا د بودیجې کموالی یا د معاش امکاناتو کموالی نه دی چې موږ هلته څوک نه حاضرېږي، صرف خلک زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي، ځکه چې هغه مخکې موږ یو متخصص ډاکټر چې بل ولایت ته تلل په ډېرو شخصي هلو ځلو باندې ما هغې سره کوشش وکړو د موسسې سره م خبره وکړه چې بالاخره هغه خور لاړه او څلور پنځه کاله یې په شینوارو کې خدمت وکړو، مګر متاسفانه هلته د هغې د خاوند د تښتولو کوشش وشو چې هغه خاوند یې وتښتول شي، نو ځکه اوس دا نور زنانه ډاکټران زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي.
دوی بله ستونزه دا یادی چې هغه کافي دوایانې چې یا درمل چې د ولسوالیو د روغتونونو لپاره مختص شوي وي هغلته خو راځي خو خلکو ته نه ورکول کیږي.
دوه ورځې مخکې د ځوانانو شورا د غنی خیل نه ماته راغله، وی ویل چې دواګانې خلک خپل شخصي معاینه خانو ته وړي او اوس وایي چې نه ورکول کیږي. موږ د دې خبرو سره موافق نه یو، ځکه د دوا یو کټ وي چې یو مشخص اندازه دوا په هر میاشت کې کلینیکونو ته وړل کیږي. خو دا چې زموږ خلک مثلا موږ مجبور یو چې اساسي درمل ناروغانو ته عرضه کړو، په داسې حال کې چې د خلکو زیات خوښیږي چې شربت بوتلونه یې حق ناق یا سیرومی یا چې دوی ته ورکړل شي، مګر موږ ضرورت وړ دوا ورته شته او ورکول کیږي. او د دې په څنګ کې دا نشو ردولی چې موږ وایو دوا بیخي کافی ده، داسې هم نه ده، بلکې دغه بودیجه چې ننګرهار ته ورکول کیږي د 1.3 میلیونو نفوس لپاره، په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې 3.4 میلیونه وګړي ژوند کوي، نو هماغه محدوده بودیجه ده چې د مرکزي دولت نه موږ ته ورکول کیږي او په هغې باندې موږ پروګرامونه چلو.
مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله. مشال رادیو د حجرې خبرونې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د شینوارو ولسوالۍ چې د غنی خیلو ولسوالۍ ورته هم ویل کیږي د دغه سیمې د خلکو ستونزې مې واورېدي چې د پوهنې ریاست په برخه کې هم دوی شکایت لري. له نیکه مرغه د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي ویان محمد اسف شینواري سره ناستیم، د دوی په وړاندې به دغه ولسوالۍ د خلکو یوه یوه ستونزه ږدو او جواب به ترېنه غواړو. شینواري صاحب، دوی ړومبۍ ستونزه دا یادوي د معارف په برخه کې چې ښوونځي په خپله سیمه کې لري خو اتلس یې صرفانه نه لري چې هم په اوړي کې او هم په ژمي کې د دوی زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي.
ننګرهار کې څه د پاسه 900 به ښوونځي دي،
چې په دې کې 300 اویا یا خواشا کې خوځې د سیده چې هغه ودانې نه لري. نو د غنیخیلو پورې سوالې کې چې تقریبا 40 خوځې ودانې لري، دامغه نږدې 400 خوځې په قطار کې دي. درسي خوندې چاپیریال برابرول د معرف لومړنی مکلفیت دی او سرپنا په دې درسي خوندې چاپیریال کې اول رکن دی. متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان د روان جګړیز حالت، ناسم اقتصاد، هر کال معرف وزارت 50% خدمات وړاندې کوي، 40% پاتې کیږي. دا د دې کال 40 چې بل تجمع شي اتیا کیږي. موږ په کال کې د 15 تر 30 پورې د خوندې ودانۍ جوړولای شو د مالی امکاناتو په نظر کې نیولو سره. 40 کال او نور وخت ضرورت چې موږ 400 خوندې ودانۍ جوړې کړو.
حکومت دراتونکو کال په مالی بودیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د کوم خونځي د سرپنا د بندوبست په پام کې لري کنه؟
دغه 13 خونځي چې په غنی خیلو کې سرپنا نه لري، دا ټول د لوبلیتوب مستحق دی، ور دي. خو موږ په دې 13 کې بیا هغه خونځي نیول چې هغه نهایتا موږ چیرنه کړی، زموږ تخنیکی ټیمونه تللی دي او د سیمې سپینګرو متواتر غوښتنه کړې دي. موږ د پوهنې مدیریت موږ ته خپل لوبلیتوب را کړی دي، نو هغه ته په پام سره به موږ په دې کې بیا چان کړی او هغه چې ډیر مستحق دی هغه موږ اول قدم کې نیولې.
بل دوی وی شي شپک خونځي چې دی یو معلم لري،
هر خونځه چې نوې جوړ شي 10-15 زکوونکو نه خونځه شروع کیږي. دغه سی خونځي معمولا چې جوړ شي او هغه د وزارت معرف په تشکیلاتو کې شامل شي، نه رسمي شي، هغه د پلوم سر کې یو خون کې ورکې نه، د یو خون کې د دغه ټولګي د ادارې نه وتل شي تر یو کال پورې. چې کله دوی بل کال ته صنف جذب کی، یو صنف ارتقا وکي، هغه ته اتومات خپل بل معلم تشکیل ورکول کیږي.
او همدارنګ دوی وی شي ډیرو خونځو کې مسلکي استادان نشته، یعنی دا چې د 12 فارغان
نه 15 کال وړاندې تکال وړاندې الله سره وړاندې ډیره برخه خون کې د اړتیا د مخې د 12 فارغان مقرر شوی. هغه چې لیسانس التنه ازیر دل 14 پاس نه ازیر دل سیمیلر وی، نور امکانات نو، مالی مشکلات موجودو، موږ مجبور د مغه منځخي خلک 12 پاس تقریبا په 12 سوالو کې موږ د خونکو د روزنې لاټړې څنګه لرو. موږ خپل ټول هغه خون کې چې 12 نه فارغو کناره نو که خزنه په دې د خونکو د روزنې په څنګه کې شامل کړ چې د وکاله زکر نو ورسته یو دا چې هغه مستقی خون کې شو. اوس لپاره موږ په دغه 15,000 خوښه خون کې چې موږ لرو هیڅ خون کې موږ نه لرو چې هغه د 14 نه فارغ نه
دی. دا هم وایي چې دوم نتر نه هم سن پوری کتابونه دوی ته لا تر اوسه نه دی رسیدلی، په داسې حال کې چې د کتابونو د استهلاک موده هم پوره شوې ده.
کتابونو ستونزه یقینا یوازې د نړیوال کینه د افغانستان شمول ستونزه ده. موږ د لومړی نه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه لرو، خو پرېمان د زکوونکو تم رسولي لسم یو لسم دو لسم لرو، یو نیم کتاب پکې کم و ماتم نه هم چې دا متوسطه دوره ده. د ټول افغانستان کې نشته، اوس پر باندې کار روان دي، څه چاپ شوی دي، د انتقال په حالت کې دي او نور د چاپېدو په حالت کې. تاسو وګورئ یو کتاب د 3 کلو لپاره چاپېږي، را روان نه وکال. موږ د لومړی ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې هیڅ د کتابونو د کمښت ستونزه نه لرو.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
مهرباني تاسو.
د مشال رادیو د حجرې خبرونه ګرانو مینوالو، تاسو د نګرار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د خلکو ستونزې هم واوریدي او په هغه مو د چارواکو ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې د شینوارو ولسوالۍ د کلیوالو ستونزو ته د حل لار پیدا شي، د حجرې خبرونه د نننې ورځې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
Thank you.
جب سر سر مل مکی کی دجڑا دا مین کے ہر اور ستری کی دجڑا دا ارس ختمی کی نہ ختمی کی دجڑا دا مین کے ہر اور ستری کی دجڑا دا مین کے ہر اور